ولو چې د دغو هنرمندو ښځو په اړه یې ویلي چې غواړي سختدریځۍ ته په نوي ویلو سره په برتانیا کې د ښځو د حقونو اړوند پیغام ورسوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د آزادی رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکاډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې له هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
په زر پانه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بوډۍ څه کوي دا حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نه کاکړی.
په ادب جام کې به د ښکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورېښمین خیال کې به د روان نوي کال ویرجن سفر کې ته د تایر زلاند ډیپلوما شوی نظم واورو.
اس پر لیدې ک خزان دې دا خار یک بیابان دې خاموش ولی اسمان دې چې مخ په نقاب پټ دې هم انسان دې او پز مکه چله تن دې پسل ګو دې هم انسان دې دا د نوي کال د کوم موسم منظر دې.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوام پرې خپل ځان له دښمنه ساتلې او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادو. نننۍ هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمامه پیدا شوې ځینې ځوانان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره په کار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک باندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کارېږي، نو یا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کارېدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات وو، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم و داسې قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې مونږ هم څرنګه چې یو لرغونی تاریخ لرو، هغه ریان وخت نه او بیا نسې وروسته توره مونږ د لوستي چا باندې تیریان ده کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولي. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونی دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نه راپاتې زمونږ کاره یعنی اوسم شته ده، او زمونږ د پلار د لاس ده کنه، یعنی نیکه د لاس هم د پلار ته پاتې شوی هغه یعنی نس اوسم مونږ سره. په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو، ابتهار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په به دا رقم نه یو چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي، یعنی ښه نه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکاروو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولای سو د قلم په واسطه وکړو نه د تورې په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم، طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
سرلای دا یو ډیره ښکلی فضا ده. که تاسو را توه چې دغه د پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه پام اصل راوي؟
یا فضا دا اعتدال د هوا، دغه چې اسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان داسې ښکاري.
بله، دا په شاعرۍ څومره تاثیر لري؟
بیخي لري، ډېر زیات لري. شاعر څه شي نه الهام اخلي، یا یې ویني یا یې اوري. دا ټول شان سره جمع کیږي، تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای. لہذا په غو کې ښکلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای، او ژوند ورورګلوي، او ټول هغه شان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلی هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلی شیر نوموی اب تر بل وقت ہے طبیعت دے ہر ور شیر لکلو تا دیر آماده ای
اس رتلول استاد دا غیتاسی دفتر مخیتا جوانان و نیلگی کنول نوی که تاس دیسی را توایی چی تاس خبال را تیری دل یقا محاول چی تاسی ولیده آیا دی کم شیر الهام وسه کتنگه
کلا کلا ما تا سو کوایی چی تو پلانی موضوع که شیر ملی کزیو همیشه یو خبره کما تا که کلام دستیده زویم زه چرگه نیم او شیرم اگه اینه ده چی کم عامل بله داده شده چی کلا تا با دیر خفظا شیر نراجی
ولی فکر نارامه ایخ چی خلاده
نه اگه محرکات چی دیده پا دماغ تاثیر که اگه نی اماده دیده چی دیو خوده انسان خو مختلف ملکات لری احساسات لری یا عاطف لری کلا انسان دیر مخلق ده تروس الاسم نده مطالعه سوی
را تولی سی چی لمرای شیر چی کلا تاسی ولی که در یو که پختو کوم شعر و زکه اتاس لیکنه مساوی شکل باندې مخکیږي کله چې پختو لیکنه کوي دریم کوي اولین شعر د تاسو کوم شعر و
ما خو شعر پختو شروع تقریبا دری په ژبه کې ما شعر ډیر روسته تقریبا هغه وخت چې زه نس کلنی شل کلنی تر رسیدله ما دری شعر شروع لیکن د دری په شعر کې ما مطالعات زیات
چې لومړی شعر و کوم شعر و اوس اتاس په یاد شته
ټول مې نه په یاد لیکن د فلانه شعر ده اولنه شعر ده ما چی چاپ تلاره اغا ما ده حبیبیه پا مکتب که شاگردون ده درم سند تفلو ما دیر تفلو ما یو معلم التو یو پیغمبر دستور معلم ما ده اسلام خان مین بیورت ویلی ده ده کوهستان ده صافوی پختو ازدو او ده پختو معلم او دیر لوی سرائی و پا اخلاقی لیاز پا فرهنگی لیاز نوغتم پتویل چه سب ده کنفرانس کی ما میو شعر لیکلی غیران سو زینم زکی سر د دوت خرګونه نه خته شعر وای څور شای ډیر تفلو ما چې و وای ته ما ته وای چې می چولوس ویل پلار چا په دنی د تلی کله ما نسب د مالی کله
یعنی دومره یو قوي شعر و
نو د باور نه کو چې شعر مالی کله بنو سره وګره ما شعر واخیست په انیس اخبار کې چاپ کړ او د دې مو اولین اگر شاید چه مدبات رو که ظاهر سه او چهار دیر دیمون پا مکتب که باور نکوی چه در شیر با مدیکلی تاس بیل
چه لگ مو پیاد داغ شیر اما اگر لگی کرتو
ویا یو مصره دیمون پیاد دا چه لارم یو باخته خی غزل وی بلبل داده دی شروع ده
استاد اوز داره تو ویا چه دی تاس پا کم شمیر کتابون چاپ سه ویدی پا پختو داری که
نمرانه اثر دیمون سی دی کتاب پایز چاپ سه اگر چونغر نمیگی چونغر چی او غر ده ده ما گری کور مخه تا پروتو
اتمن ده غر خصوصیات تاس رخیستی دی
اوه اگه داسی او چی او غر ده ما گری کور مخه تا پاقی که با ده پستا و ده زنگلون و پسر یه للم کرل که ده ده ما ده کوتی لکلکی سر مخاموخو پروسخته که باز ما پاقی کوتا کشپه که ولی بیا با ده ده قانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی ده غر با پشپه که لکه چراغان دسی و دی باور بالا و کنه یا به کنچه جوش پی تاو داو یا به دیکه و خوب زرها و خلق بلتا تله نو دا غر ما تلکه او اد موسا تا کوی تور و یا ده الهام غرسه و ده الهام غرسه او اول چون غر ترانه دیری مشهوری سوی راو رو سلدنه بیا ما یو اثر پنوم ده چشده یودی که
لایق سیب یو زیل تاسو بکتا کسا کرده و چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خالک پوست ولی چه تاسی شایری هست لیکوالی هست نو تاسی ده پدس یو منطقه که کور در که چه یوی خواه تا وبا و مرغان و داشاین کنه اوز که دیگه پاک لارو توه کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زون سه بل یو خم آول که تاسی تا کور در که آل تا دی شیر الهام چوم را و دی اول زیل پار استاسی و کور تا تارقی
موش سه اروپا تا لارو پدس فضا که تلیلی و سه ده وطن نه غربت تور تیر سوی و زه خوشحال نه و ما اگه تراجدی تکمیل اوله چه ده افغانستان لجدهی نمک در مخت منصد سوی و ده کتابونه چه روست ما اخبار رکله مثلا یه کتاب ده ما ده چه غنی میگی سندری پر سوی واتونو که ده مغا شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی ارزی چه سرای سل واری دی ده پار ملسی و جنگی گی
اوز که تاسو لخبر تجربه را تو وی دیخه شیر لیکلو لپاره کوم شایان کوم خبری باید په نظر که وینی ولسی
زده چه و شایر یما چه سرل دی چه وز خوب و روز و کوافی و پده پی و اکادمی که کار کن ده ادبیات و پده رو فنون و بانده پیگم لیکن هست کلما دی پزور بانده شیر نده لیکله دا لکه یو چی نده سده چرا خوطیه گی پخبله چه الهام راسی نو سره شیر پلپسی لیکی دست وقت کی گی چه زه اتیا بایتا او یا بایتا بیل توقف لیکم ممکن پم مدد دیو پنځه څلوک دقیقې یو
څه کومي خبري نظر کې نيسي کله شعر لیکي
هیڅ هیڅ الهام شي دی چې شي ول لکه تاسو چې کله کله تیږي سي تاسو دې تاندې کیفیت نسي تاسو کوی ستاندې شي دی ولې پیګه چې مو ته ضرورت لري تګې ما په دې لحاظ باندې دا قسم نه دی شاید شعرا او زو احوال به فرق کوي خو زه داسې فکر کوم لکه تاسو چې مو ته تاندې پیدا کوي یو حالت سړی کې پیدا کېږي چې ولیکه او هغه حالت یو محرک لري مثلا د یو ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم ډېر زلمی وم د دې کارتې پروان یو موټر راغی یو هلک یې ووهه دې هلک صابر اولي د دې غریبې کورنۍ و چې دی ولوېد ما را منډې کړې وم خلک راټول شو د ده وینې به یې ډېر دا سابه چې دا اخیستي و کور ته دا د وینو سره بس او دا د دې موجب شو چې زه شعر ولیکم او وینې او سابه که نه چې د ما په یاد نده اوس کله داسېم کېږي کله هېڅ واقع نه وي ی تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي که نه او ته یو څه ولیکې دغه ښکلی اسمان هغه برد چې زه اوس وینم اوس هم ما تاریخ کوي چې دې ته یو شی
ولیکې. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي د سړي هېرېږي همدغه اوس که د تاسې هر شعر په یاد وي که همدا اوس کولی شئ راته ووایئ.
د ما عادت دی چې زه خپل شعرونه حافظې ته نه شم سپارلی خو کله کله ځینې داسې نمونې شته ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه خای ځینې په دې پوسی چې په خوله مې ظالمانو لګولي و مهرونه ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه هر خوا چې د رڼا په تمه لاړم خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه څو چې ژبه د پښتو یي زه به یمه هیر به نه کي پښتانه زما لالونه نوی روح مې له پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل ورونه.
که څه هم پر پښتني ټولنه ګڼې ناخوالې تیرې شوي، له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې، خپلمنځي شخړو او یرغلونو پورې زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقۍ د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخري کچې مینه لري. هغه یو کمپوز جوړونکی، هارمونی غږونکی او غزل ویونکی هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کېږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لار ګوتر کتلې ده 15 ډیر کال کې
چې موسیقي کې په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندرې بدی ویلي، څومره غزل بدی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړکړي دغه ویلي یا مې د پلار والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خو خدای ګرانډ محترم دی ته ما قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دانه نیم نو زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی خو د بابا ترزونه می د پلار ترزونه ویلی لکه دی کې ترز بز تاسو داسې ویل شي موسیقي نو دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمغه د انترې داسې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات مخ خوخه چې مینیمونز بمغه د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړ کړی.
ولی سب ساسی په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد سیب دی شاولی استاد دی، کله چې تم موسیقۍ ته راتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی یو ځانګړی لار او دی یو ځانګړی سب څښتن هنرمند دی، آیا سخت درته نه و چې دی یو داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړه کی یا خپل مشهورتیا وکی؟
تر اوسه هم ګرانه تر غوی خو نه تر اوسه ګرانه تر اوسه مشکل ده دا داسې صفت برته کوم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریدی اوریر محترم سړی اوریر پوی سړی هغه زما پلار ته ویل چې شولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافر ژوند زموږ مسافر شو دی ځنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټی دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې که څوک امرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زموږ د موسیقي بیل طبن لازمي موږ ته په کار ده چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زید
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړې که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړې یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابولي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردان او په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابولي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه وزرولي د استاد مستون ابولي خان سره شاګردان کو 1902 کې 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه په بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دي ته موږ شکر یې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو پیمانه بده کې خمارستم ده استاد خان محمد ویلې دا سندره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګر کاډین غوزه دغه شاګرد مې داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ اخیستی موږ د مستون ابولي خان استاد نه اخیستی او خپل د پلار
د موسیقي په حالاتو کې په کوم حالاتو ښه پوهېږي او برلاسی
بس صاحب زه خو دغه یو خبره کوم یو یار ښه وي یو یار ښه وي یو خدای دغه یو خدای ښه وي یو قرآن کنه دغه یو ارمونه باندې صاحب پوهېږم لږ لږ هم لږې ګوتې موټې وام بغیر اورېدل دا صاحب پوهېدل چې دی زموږ ساز دا په هر یو باندې موږ پوهېږو مګم غږولو هغه دوا د یو هم نه کوو
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بوات شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنیزی شوی نه دی یا راوت نه دی دی لامل سره
ما ډیر ځلې ما نه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر ځلې ما دا خبره کړې نه یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زما نه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړي او دغه د دې ساس سره ډیره زیاته مینه و ډیر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلش ولړ لیونتو به پوري هغه ورنه نوته او که چېرې ما په یو اس باندې دوه کسان بیا بوچي او په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړی سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ
شي
یوازینی علت یې همدا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خامو چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولی افغان ته ویل چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپ تاسو ویل چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازم 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 لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونه کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غیر د هر هغه څه الانګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبره کوي دا شمالي نه چې تاسو هغه ورېدلې دي کې ډېر زیات دا موږ سره بناستې موږ سره مشورې کړې دي پلان سره بناستې هغه پښتنه کړې زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما سره ډېر خبر داسي شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چې هلته سرولي مې و شمالي مې نو زه نه شمالي ته هېڅکله اجازت نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی یو ډېر ښه استعداد لري یو ډېر لوی استعداد لري نو د کار مصیري بیل دی دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخې اوسي
او زرولی افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدونکي به موس پته مې چې تاسو یو زمزمه واوري
ما یو تر شمالي د جوړ کړې دا برته زمزمه کوم دانش یو نه شعر راوته ډیر خوګ دی خلک ډیر زیات خوخي په ما خپل مله خلک را کې لاوتی دي او ما په سوچ ګوتې مو تیم بوالې جی دي ملنګ په کشکول کې دې روپۍ دی او کبل څه ملنګ په کشکول کې دې روپۍ دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دې او کبل څه دانش لرو برد نژارېږي قربانېږي دانش لرو برد نژارېږي قربانېږي چه داد کې رامات د شاعر دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه نامه شمالي جان د پاره دا ترجمه کړم
ولی سب تو روسی پختن پر توگا ستاسی راتنون کی پلانو نچی دی سب کوئی
یار سب خبر خود دیر خود دیر مزیدار رو کلیم دی زر راتنون کی در وقت پار خوزی و خب زن وارم جو خب کمپوزر شم خب موسیقار شم او کوشش من داده خب موسیقی و کرم او پر زمین کی اگر در رفیق چنوار رو گوند کم ترس کز من خپل بیخو خپل بیوی او که خود دستی اگو نباز پر
زند
خلق
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. درباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خپره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی وو چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل. او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو. او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چا ته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و، تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي. او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلا په برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده. او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلي کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیرېږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوت یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا حکومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغه سي سرتم به یو ویل موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي، موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه، نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ، د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه، موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته، په زوره وویل، موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبې اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه. دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل، موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغوني قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانیو قصیدو وینکو څخه یو ډیر مقتدر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلار احمد د غور د فیروزکو کوټوال وو. داسې ښکاري چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل عصر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنه سترګې لیدل کېدل. په خپله ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدل. د ده د ژوند شرحه هم د پټي خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخ سوري څخه راخیستې ده. دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډېر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډېرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. داسې ښکاري چې ښکاروندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل. او محمد بن علي د تاریخ سوري مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولیدم. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر به تل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوانه د تاریخ سوري لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړې وه او دغه بولله له تاریخ سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکخله او له لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زموږ په لاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي. ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پورې او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. وروسته نو سلطان معزالدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د لخکرو یرغلونه انزوروي. دا قصیده کټمټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسی قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه، د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، د غاټولو جنډې خاندې وریدي ته، د غاټولو جنډې خاندې وریدي ته، زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی چونه، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، لکه اوښې د مین پر ګریوانونه، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، هر پلو د ګلو وږم دی لونلی، ته وا راغله له ختنه کاروانونه، لمړې خاورې اغلی ګل راوویست، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه.
اوس رانه ورکه ده د جیب بټوه، بس زړه مې ورک دی، پیسې سر وخوره، د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په وریښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دی، اننګو باندې خافونه د لوګو دی، په لیمو کې لیکي جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم، خو خوب وینم. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې د ټال لړ دې شلېدلې، لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تا د ژڼو شور هم شو خاموشه، په جومات کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې. دا سپرلې دی که خزان دی، دا خار یک بیابان دی، دا خاموش ولی اسمان دی. دا سپرلې دی که خزان دی، دا خار یک بیابان دی، خاموش ولی اسمان دی. چه مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی، او په ځمکه چله تن دی، په سلګو دی هم انسان دی. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دیوالونو سیوری ټول کړل، په سرک هم خاموشی شوا، د چنچن شور ما شور دی، چې له خپلو جالو تختی، ځمکه ګونګه شوله غمه، له درد غږ کولی نشي. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ کیسه څو ځل شوه بدله، کردارونه نوي نشول، منظرونه نوي نشول، موسمونه نوي نشول، او کلونه نوي نشول. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخې پټ دی، او د ټال لړ دې شلېدلې، لوپټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی، چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دې راشکېدلې او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه، لوپټه نه وه، زما کیفیتونه تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ده، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په سلیب شول، اوس چې کانه نشم چشم،
اوس چې کان نشم چشم زه یوازې نه یم ټوله خاریا ده یوی ویر کې اخته ده دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی
سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر.